السلام علیکم او سلمہ شیدا مشال ریڈیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې تاسو ټولو ته ورکړم. په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د کرښې په غاړه لرو. خو اول خبرونه له بشیر ګواښو.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان په اړه د روس او چینی چارواکو سره راتلونکي غونډې ته به افغانستان هم ورغواړي. افغان چارواکي وایي روس او ایران باید د طالبانو سره د اړیکو په ځای افغان حکومت سره روابط وساتي. او امریکا وایي د ترکیې د ولسمشر هغه تورونه ناسم او د خندا وړ دي چې غرب په شام او عراق کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه پرون د روس او چین سره مسکو کې شوې غونډه وروسته په خپل خبر پاڼه کې ویلي راتلونکي دغه سي غونډه کې به افغانستان ته هم بلنه ورکول کیږي. دا تر هغه وروسته ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او پارلمان غړو په دغه غونډه نیوکه وکړه او ویل چې له دوی پرته داسې غونډه کول د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ده. د مسکو په پرونی خبر پاڼه کې دا همبل شو چې د مسکو په پرونی غونډه کې افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې پښتونه او فعالیتونه هم اندېښنې وښودل شوې. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایند دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل چې داعش ډله افغانستان کې ځپل شوې ده او د مسکو د غونډې اندېښنې بې ځایه دي. د قبایلي سیمو د بیا بحالۍ ادارې د خیبر جنسۍ له باړې څخه په بې ځایه شویو کورنیو پرون د پېښور په خیبر هاوس کې مالی مرستې وویشلې. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې پر 200 کورنیو یې 6 کروڑ او 40 لک روپۍ د دې لپاره تقسیم کړي چې دوی په خپل ړنګ شوي کورونه جوړ کړي.
ټوټل څومره درخواستونه شوي په هغې مونږ خپل کاروای وکړه او دا صرف د هغه کورونه دي چې کوم په آپریشن کې متاثر شوي دي، وران شوي دي، پارشلی ډیمیج دي یا فل وران شوي دي. د 3782 کورونو کې مونږ د تیرا ملکدین خیل قوم ته تیر هفته 200 کسان ته چپونه ورکړي دي او نن انشاءالله مونږ چپونه ورکوو د قوم سپا او رشلوبر او د اکا خیل قومونو ته.
د عارف خان په خبره چې دغه مرستې به جاری وساتي. د پاکستاني پوځ د دریم بریګیډ مشر بریګیډیر ملک امیر محمد خان پرون کورمه کې قومي مشرانو سره په خبرو کې ویل چې درنه وسله به له ټولو راټولي. نوموړي پرون زیاته کړه چې دا وسله به په دریو مرحلو کې راغونډیږي. د بریګیډیر ملک امیر په وینا کې څوک وسله په خپل خوخه حکومت ته ورنکي نو پر ضد به یې سخته کاروي وشي. هغه همداراز اعلان وکړ چې هیڅوک اجازه نه لري چې غیر قانوني وسله وګرځي. تر اوسه په دې اړه د کورمې د قومي مشرانو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. په کوټه کې پرون ماښام د مسلم لیگ قاف او خلجی قومي اتحاد غړو د نادرا دفتر مخې ته مظاهره وکړه. دوی تورنه ولګول چې له 200 څخه ډیر کسان شناختي کارډونه بې بنیاده ګرځول شوي دي. بلخوا یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بندو شناختي کارډونو شمیره ډیره نه ده او 1500 شناختي کارډونه یې د تصدیق لپاره اسلام آباد ته لیږلي دي. د پاکستان حکومت د شناختي کارډونو څېړنه بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې تر وژل کېدو وروسته پیل کړه. د هغه مړي سره د پاکستان شناختي کارډ موندل شوی و. د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي اتحاد پرون پړې رئیس مل خان کې اعلان وکړ چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو او د اف سي آر قانون د ختمېدو ننګه کوي. دغه مشرانو په خپل خبري غونډه کې هم خبرې وکړې او به یو لاریون هم وکړ. دوی په خبري غونډه کې وویل چې وزیر اعظم باید نور په دې کار کې ځنډ ونه کړي او زر تر زره دې دغه اصلاحات عملي شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتور وایي هغه رپورټونه له نږدې څاري چې طالبانو سره د ایران او روس اړیکو په اړه ورکړل شوي دي. حنیف اتمر نن ازادي راډیو ته په یو مرکه کې وویل چې یادو ملکونو سره دا مسله راپورته کړې ده.
کده داعش په ضد جګړه ده، کده طالب په ضد جګړه ده، کده نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاري باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو ګروپو سره چې د صلح دپاره نه یې زموږ د نظره ناجایزه دی او دوستي پکې نه معلومیږي. نو بنا دا خبره ورسره تعقیبوو.
په دې روسو کې ځینو روسي چارواکو منلی و چې طالبانو سره یې تماسونه ساتلي دي خو همکاري ورسره نه لري. د کابل امنیت قومندان وایي د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې د پارلمنټ یو غړی فکوري بهشتي په ګډون څلور کسان ټپن شوي دي. عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې په قلا نظر سیمه کې هغه مهال وشوه چې د بهشتي پر موټر د یو پل لاندې ښودل شوی ماین وچاوده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. تیره اونۍ د پارلمنټ د بل غړي میرولي په کور په ځانمرګي بریدونو کې 8 تنه وژل شوي وو او 9 نور ټپیان وو. امریکا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه تورونه رد کړي او د خندا وړ بللي چې وایي غربي ائتلافي ځواکونه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شمول د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. اردوغان پرون ویل هغه داسې شواهد لري چې ته دغه همکاري جوتیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د 2014 کال راهیسې په عراق او شام کې د داعش وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه کوي. اردوغان تیره میاشت پاکستان ته د سفر په مهال هم ورته دعوی کړې وي چې غرب دا مهال د داعش تر څنګ ولاړ دی. بل پلو د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر دغه تورونه د خندا وړ بلل او ویل چې دا بې بنیاد دی. او د شام د بشر حقوقو د څارنې ادارې پرون خبر ورکړ چې داعش وسلوال ډلې یو مهم مشر ښایي د شام په شمالي برخه کې د یو ستراتیژیک ډیم په سر د نښتې په مهال وژل شوی. د نوموړې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي قومندان ابو جندل الکتی په جبر کلی کې هغه وخت وژل شو چې داعش ډلې غوښتل د امریکا تر ملاتړ لاندې د شام دیموکراتو قواو څخه د جبر کلی بیرته ونیسي. دا کلی یو ورځ وړاندې داعش له لاسه ورکړی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان ته د موسم حال او د پیسو بای وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ ولس پیسې اخیستل کیږي او په 1.8 روپۍ سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او 10 پیسې او په 1.2 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ او 50 پیسې او په 1.42 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 50 پیسې او په 1.10 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 1.60 پیسې او په 1 روپۍ 2.60 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 3.02 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.05 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 2 بنو کې 2 او 3 او په کوټه کې منفی 1 او 3 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کوختر ته وړاندې کړل او د کرنټ صوبې د موسم حال مولا رابیا اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به ووري په ماسکو کې د چین، پاکستان او روس د درې اړخیزې غونډې حال درکو. د قبایلي سیمو بیا بحاله ادارې د خیبر ایجنسۍ باړې کډوالو ته مرستې ورکړې دي خو دغه کډوال وایي
تقریبا چکن کله مو یونه په یونین جرب دیو پنځه سر جګړه ته تیر شو په تا باندې کینو کوم کړي صفوی مو شي او بهر حال بس حکومت چې څه واسو سره یو کړلو بس ته وو
پونیس پروګرام سنز یو سرکار کې د خیبر ایجنسۍ کډوالو د ستونزو حال درکو.
دوګری هسپتال کار شروع کړی دی خو فیسیلیټی دومره اوسه پر پکې نشته اله خو سہولتونه پکې نشته او بل چکم وړو کې بي اچ یو سي اچ دي پکې خو بيخي نشته.
نازل پروګرام کرخه په غاړه د ډاکټر خالق زیار ژوند او حل زلو ته ځانګړې شوې دي.
ډاکټر صاحب د یو ملګری په حوالہ یو ډیر خوبمن سړی وو، یو ډیر جیدار جاندار او ژوندی سړی وو، په یارانو دوستانو ورس مهم سړی وو.
ندې ترڅنګ د سیمې مهم رپورټونه هم درو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون په ماسکو کې د افغانستان په اړه د چین، پاکستان او روس ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې چې پکې درې واړه هیوادونه سلا شوې چې د افغانستان د شخړې هواري لپاره به دغه هیواد هم په دې لړۍ کې شامل وي. په دې اړه تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلی پرون په ماسکو کې د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې پر مهال روس، چین او پاکستان په دې سلا شوي چې د دغه هیواد د شخړې د هواري لپاره به کابل هم په ریل لړۍ کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له یادې غونډې وړاندې ویلي وو د دوی په غیر موجودګۍ کې د دې هیواد په اړه غونډه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده او دوی ته د منلو وړ نه ده. د ماسکو د درې اړخیزې غونډې وروسته روسي، چینی او پاکستانی چارواکو په ګډه یوه اعلامیه خپره کړه چې وایي درې واړه هیوادونه په دې سلا شول چې په دې سلسله کې به د افغانستان د شمولیت هرکلی کوي. د یادو درېو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په اړه دا درېیمه غونډه وه چې پکې د دغه هیواد امنیت او په خاصه توګه د داعش وسلوالې ډلې په اړه اندېښنو ته کتنه وشوه. ورځپاڼه لیکي له دې وړاندې د ترسره شوو او غونډو په اړه معلومات نه وو په ډاګه کړل شوي، خو د اوسنۍ غونډې په اړه معلومات خپرول څرګندوي چې په دې اړه د روس، چین او پاکستان ترمنځ همکاري سیوا شوې او په عین حال کې درې واړه هیوادونه په افغانستان کې د داعش موجودګۍ اندېښمن کړي دي. هلته په کابل کې د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی رسنیو ته ویلي که د دغه درې اړخیزې غونډې اهداف هر څومره نیک نیتي ولري، خو چې پکې د افغانستان استازی موجود نه وي نو دا ګټوره نشي کېدلی. دا راز د افغانستان د بېلابېلو سیاسي مشرانو لخوا هم په دې غونډه نیوکې شوي او دا یې د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه ګرځولې ده. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه له خپل حکومت غوښتنه کړې چې په دې لړ کې دې له ماسکو وضاحت وغواړي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې روس د افغانستان د شخړې د هواري لپاره په دې لړۍ کې ایران هم شاملول غواړي. ماسکو او تهران په شام کې د بشار الاسد یوازنی ملاتړي هیوادونه دي. هلته امریکا چې لا لوړاندې په دې سیمه کې د داعش خلاف جوړېدونکي اتحاد نه په بهر پاتې کېدلو خپه ده، ممکنه ده چې د ماسکو دا وروستۍ غونډه یې نوره هم اندېښمنه کړي.
دا و منور شاه د خبر ایجنسی د باړې سیمې جنگ لکبله په بيزای شو 200 کورونو د فاټه د بیا بهاله ادارې لخوا پرون په پیښور خیبر هاوس کې مرستې ویشل شوی. ل پیښور فرهاد چینواری تفصیل لري.
د فاټا د بیا بحالې څانګې لخوا په خیبر هاوس په خبر کې د یوې دستورې په محل د باړې هغو متاثرینو ته د مالی مرستې چیکونه ورکړی شول د چا کورونه چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي وو. د فاټا د بیا بحالې څانګې چارواکو وویل چې دوی د باړې 200 کسانو ته د 6 کروڑ او 1,00,000 روپو چیکونه ورکړل او دې نه وړاندې یې د تیرا میدان 200 کسانو ته هم دغه مرسته ورکړې وه او دغه لړۍ به دوام لري. د دغه دستورې په وخت د باډي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان متاثرینو ته په خپل وینا کې وویل
ټوټل څومره درخواستونه شوې په هغه موږ خپل کاروي وکړه او دا صرف د هغه کورونو دي چې کوم په آپریشن کې متاثر شوي دي، وران شوي دي، پارشلی ډیمیج دي یا فل وران شوي دي. د 3782 کورونو کې موږ د تیرا ملک دل خیل قوم ته 13 هفته 200 کسانو ته چپونه ورکړي دي او نن انشاءالله موږ چپونه ورکو د قوم سپا او شروبر او د اکاخیل قومون ته او هغه خلک چې کوم د ملک دل خیل د تیرا والا 13 فنکشن نه پاتې شو نن هغې ته به موږ خپل چپونه ورکو. 52 چپونه به موږ اکاخیلو ته نن ورکو. 100 چکس
دی د شروبر او 50 چکنا د سپاه کوم دی. د باړې اشفاق افریدی هم کور ویجاړ شوی او د مالی مرستې د چک تر لاسه کولو نه پس یې مشال ریډیو ته وویل
نو بس موږ چکن دی د کلي بس په اپریشن کې متاثر شو خو تقریبا چکن کله مو ورونه په یونین جرب کې وو تقریبا 5-6 سال جګړه پې تېره شوله په دا باندې یقین وکړ مه کلي صفوي وشي خو به هر حال بس حکومت چې څه وس ورسوي وکړلو بس ته.
او د باړې شلوبر مسکین شاه پرې دی خپل خیالات صدا سے سرګن کړل
یاره تا ون خو ډېر شوی دی خو بس بیا به وی چې بس دغه ساس را بس دان خیری خلق گجورا خو پې وشي کنه نور خو یو کوله خو بده نه جوړیږي په چالور لاکا او په درې لاکا او کور نه جوړیږي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام ستونزې او سرکار. دا هفته به تاسو د خیبر ایجنسی کډوالو د ستونزو حال واورئ. د پروګرام کوربا مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل هغه ولس چې په دې نږدو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي چې حکومت ورته د ژمنې سره سم د کورونو لپاره د بیا رغونې مالی مرستې تر دا مهال نه دي ورکړي. د دې ترڅنګ دوی دا ګیله هم کوي چې په سیمه کې د ژوند د اسانتیا سهولتونه هم نشته. دا چې حکومت ولې دوی ته د کورونو د بیا رغونې پیسې او د اسانتیا سهولتونه نه ورکوي همدا زمون د نننې خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دوغری اسپیټال کار شروع کړی دی خو فیسیلیټی دومره اوسه پر پکې نشته اله خو سہولتونه پکې نشته او بل چکم وړو کې بي اچ یو سی ایچ سی پکې خو بيخي نشته
د سړ موسم دی وکور د مو په ملواټ کې ویران شوی دی او په تیرو کې ویران شوی دی د کوخیل علاقه کې چې موږ وسېګو د دغه ګورا سروې شوی رو وکول وشو تنن پر ما وزن رو ملو شوی
تقریبا 4000 کورونو سروے شوی دلتا پیسی چی دی حکومت پاکستان چی دی آغا پولیٹیکل ایجنٹ خیبر تا حوالہ کڑی دی التا پرات دی
د باړې تحصیل دغه وستنو شو کورونو پستونځو مبنی زمون همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړي ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر جنسې د باړې او کډوال عقل جان پردای مشال ریډیو توای چې موسم ډیر یخ شو خودی ته تروسه د کورونو د بیا رغولو لپاره چا موعظه ورنکړه.
د سړ موسم دی وکور د مو په ملواټ کې ویران شوی دی او په تیرو کې ویران شوی دی د کوخیل علاقه کې چې موږ وسېګو د دغه ګورا سروې شوی رو وکول وشو تنن پر موزان رو ملو شوی مونږ دا ویو چې دا سروې شوی رو د موزان رو ملو شو چې چا سروې نه رو شوی په کم ملک چې خولي شو وای غله خلک لوړل هغه دا د واپسې سره فوران سروې وشي او د سروې سره دا پیسې په لوس باندې ورکړي شي.
د باړې هاشم خان پر دی وای چې پسیمه کې د صحت زیاتر مرکزونه ویجاړ شوی او یوازې د ډوګر په نوم رختون پکې مرمت شوی خو په دې کې هم سہولتونه نشته.
ڈوگری اسپتال کر شروع کرے خو فیسیلیٹی دمرا وسا پر پکی نشتا ایلا خو سہولتوں پکی نشتا او بل چکم وڑو کی بی ایچ یو سی ایچ سی پاکی خو بیخی نشتا نو مون خو حکومت نہ دم مطالبہ دو چنی اسپتال نہ دمرتا جوڑ سی چکم زوڑا اسپتال نہ پاو کی چکم دے ضروریات زندگی چکم بیمار ضرورت وی واغ سہولتوں کم ضرورت وی چا پکرتا مہیا شی.
او حاجی یعقوب پردے د خپل وسنی حالت پاڑ وای
او وطن کے مو بنشتا او مطلب درای چ سکول پکی نشتا را اسپتال پکی نشتا
خیبر جنسی پا لوکل گورنمنٹ محکمہ کی د پرمختیائی کارونو آفیسر محمد رفیق تا وڑان دیکھڑے او دوی نمو پختنو کڑا چی پا باڑا کی د بیا بحالے عمل پا کم پڑاو کی روان دے نو دوی وویل
دا ریہیبلیٹیشن کے ہو مونگ جی ایس ڈی پی پروجیکٹ 7 یونٹس روان دی او بیا په ایجوکیشن فیسیلیٹیز کې نور وران شوی اسکولونه چې کوم دی په غیر ریکنسټرکشن 16 یونټیز لګیا ده جی ایس ڈی پی نه او چاینا 8 کې 68 اسکولونه موږ د پروټ کړی دي او پی ڈی ایمرجنسی سروسز خو پکې شروع ده او په فیس 3 کې مین بلډینګ ایڈمنسٹریشن بلاک او ایکس رے بلاک او دا سیزونه روان دي. د څښاک اوبو ډیر سکیمونه روان دي او په دې کې ریهیبلیټیشن ډیر روان دي چې کوم دغه ټیوبویل وی چې هغه خراب شوی دی هغه بیا ریهیبلیټیشن لګیا دی.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سر ته رسیدلی دي او یو اوږده موده پس پکې د حکومت واکمنی بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي.
د باړې تحصیل د ستنو شوو کورنو د ستونزې مې په فاټا سیکریټریټ کې د آبادکاری او بیا رغونې د څانګې مشر شکیل اقبال مخې ته کې خو دی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شکیل اقبال صاحب په قبایلي سیمو کې چې څومره خلک بې کوره شوي وو د هغوی د بیا ستنېدو نه پس حکومت دا فیصله کړې وه چې د دوی د ورانو شو کورونو به سروې کیږي او د هغې نه پس به بیا د خلکو ته پیسې ورکړل کیږي. که تاسو موږ ته دا ووایئ چې دغه سروې په خاصه توګه په خیبر قبایلي سیمه کې تر کومه حد رسیدلې ده او د دې د پیسو ورکولو عمل شروع شوی دی او کنه؟
تاسو خیبر والا وویل نو خیبر به سروې بالکل ریډي ده او حکومت دې هغه لپاره فنډز هم جاری کړی دي. پولیټیکل ایجنټ خیبر سره پرتی دي هغه باندې هغه بینکنگ والا سلیکشن کیږي لګیا دی نو ان شاء الله یو هفته نیمه کې هلته به دا کمپنسیشن پیمنٹ به شروع شي. دین علاوه کورم کې او اورگزئی کې لګیا دی پیمنٹونه هر چرته کیږي لګیا دی خو چونکه دا سروے دی لگا ٹیکنیکل شی دی ځکه چې دا دغه ٹرانسپیرنسی ډیر زیات ضروری دی نو دې لپاره ډیر زیات چیکس خودلی شوی دی. مطلب سروے ټیم کې دا مشران هم پکې شامل دي دا سب انجینئر هم پکې شامل دي پولیټیکل تحصیلدار هم دي او آرمی هم مطلب ریپرزینټیشن دی. زمونږ پورا کوشش دی چې دا شی ٹرانسپیرنٹ ہو چلو خدای فضل دے اس پورے کو ڈیٹ ٹرانسپیرنٹ روان دے اور کمپلینٹ نه دی را روان.
شکیل اقبال صاحب کتا صورت وای چې په خیبر قبایلی سیمه کې دوه داسې سیمې وی تیرا او باړه چې په هغه کې زیات مسلې وی او زیات کورونا تباشي وی، نو تاسو د تیرا او د باړې د دواړو سروې مکمل کړی دا یا روان ده او پیسې به دواړو سیمو کې ورکول کیږي؟
اصل کی خبر دا ده چې پہلا دا باڑا اوپن شوه دے، تیرا لگ رست اوپن شوه دے، بلکہ ال تا اوسم خلق را روان دی او لگ دے زونو کې اگر مسئلہ شتا او ال تا لگ ریٹرن لا پورے نه دے شوه باڑا کې چې دمګا دا ټوله چې کوم ٹرائب دی دا اکاخیل شو، چلوبر شو، ملک دین شو، برکا مر شو، دلته ټول سروې کیږي لګای تقریبا 4000 کورونو سروې شوه دی دلته، او 4000 پیسې مونږا پیسې چې دی حکومت پاکستان چې دی اگر پولیٹیکل ایجنٹ خیبر تا حوالہ کڑی دی التا پرت دی سنگ جماعت ستوی چ سنگ دا لوں تے بینکونو مینکونو مسئلے اگر شی سلیکشن ہو شی زگا تے دیکھی دیر کمپٹیشن روان دے دا بینکونو ہر یو بینک وی چ مطلب زمون تھرو نو مونگا اگر کوشش کو چ دا بینیفیشری تا مونگا یو ورکڑے وچ تا سو کم بینک تا سو تا سہولت ور کئی او اگر ور کی التا اکاؤنٹ کلاو گل تا وستا سو اکاؤنٹ پیسے بجاری شی
اور شکل اقبال صاحب دار تو وی چ دو حکومت دا وینا سرا سمدوی وی لیو چې د مکمل تباشوی کور به 2500 روپیا ورکي او د جزوی توګه باندې د تباشوی کور به 2100000 روپیا ورکي، هم هغه حساب هم دې کې څه کمې زیاتې راغلې؟
نه، دا که تاسو ته یاد وي نو مالکان کرایسیس یو مالکان کرایسیس کې یو پالیسی و چې 400000 روپیا فلی ډیمیج د پاره مکمل تباہ د پاره او 160000 چې د پارشلی د پاره
جی
ماغه پالیسی او ماغه چې کوم شیزونه دې دلته فالو کیږي لګیا دلته لګا کیس لوډ ډیر زیاد دی، تقریبا مونږ اسټیمیټ پنځه جنسو 1,05,000 کورونا لگولی دی، نو داغه مطابق مونږ اسټیمیټ روان او مونږ ته اوس ښکاری چې داسې 70,000-80,000 کورونا به لګو ته کم به زیات بنی، ځکه چې دا باړې کې مونږ اسټیمیټ کړو ډېر زیات نو ول تندا نه رو نه وته کیس لوډ کم دی، آل دو چې خیبر 1 خیبر 2 دلته ډېر هغه شوی دی خو هغه سینه دې څنګه چې مطلب مونږ اسټیمیټ لګولیو.
شکیل اقبال صاحب د دغه خلکو وینا دا مونږ ته چې کوم د باړې د اکاخیلو او د دې ترڅنګ د تیرا د خلکو کوم ستونزې او شکایتونه راغلي دي، هغه دا وایي چې موسم یخنی راغه او حکومت مونږ خپل سیمو ته ستانه کړی یو، نو تر کومه پورې چې مونږ ته دغه پیسې ملاو شوی نی نو دغه موسمونه زمونږ ماشومان نه جوړ کوي مونږ نه جوړ کوي، دا سه کم یو حل جوړیږي چې په دې کې توندی وشي او دې ته د پیسې ورشي د یخنه نه مخکې د خپل کورونه جوړ کی؟
ګوره جی، دا مونږ چې کوم د خیبر والا ریبلیټیشن کارو کنه د کورونو د سکولونو دا ټول چې مارچ 2015 کې سٹارټ کړی و او موږ هلته ماشاءالله ټول سکولونه چې دي ریبیلیټیډ کا سوای دغه مکمل تباہ چې دی هغه اوس چینا جوړی لګیا دی، دغه تاون سره هلته موږ یو میچ نیمه کې دا تاسو به پخپلا به وګورئ چې کار شروع شو، سړکونه جوړیږي لګیا دی، هر څه جوړی لګیا دی، موږ دا تاسو ته موږ د کورونا والا پیسې موږ هلته ټرانسفر کړی دي خیبر ته، فاټا سیکریټریټ چې دی یو میچ شو چې پیسې ټرانسفر کړی دي 1.2 ارب روپے فار اراؤنڈ 4000 کورونا دي، ما تاسو ته ویل تیزی اوس پکې چې دی کنه دا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن روڑی چې زمونږ نه خو بس دا پیسې تلی دي، مو خدا ورته ویلی چې زرو کې دا سی ویلی شو
صحیح،
مطلب دا فټ سیکریټریټ طرف نه څه سستی نشته، سیفران طرف نه هیڅ سستی نشته، سیفران فائنانس ډیویژن وفاقی حکومت ټول خپل کار کړی دی، بس اوس هغه پولیټیکل ایڈمنسٹریشن پورې دی چې هغه سونه زر کار کوي او سونه زر ڈسٹریبیوشن کوي، موږ ورته دوه درې ځله ویلیم دي
اوس. شکیل اقبال صاحب، د دین علاوه په خاص توګه د خیبر قبایلی سیمې خلک یو ادا ګیله کوي چې حکومت په دغو سیمو کې د هسپتالونو د سکلو د اوبو او د دې ترڅنګ د بنیادي صحت مرکزونو او د سړکونو د دې ډېرې وعدې کړې وي او دوی ویل چې دا به د دې نه مخکې مونږه دغه کیسې برابرو، نو آیا په دغو سیمو کې د سکولونو، د کالجونو، د بنیادي صحت مرکزونو په خاص توګه د سکلو د اوبو د نظام څه حال دی؟
خیبر تاسو کوشن چې لږ زیات تر خیبر ته ریسټ کړی دی، خو ایز کمپیئر ټو خیبر نارتھ اور ساؤتھ کې ډېر زیات کار شوی دی، خو خیبر کې مونږ پریس نه دی، ما خو ما ته چې سونه یاد دی ما خپل لاس سره پدې سونه ډیټا دی هغه 60-70 سکیمونه چې دی مونږه ریبیټیشن د دې فنڈز جاری کړی دی، پبلک هیلت انجینئرنګ ته فاټا سیکریټریټ چي دی، دغه سه سکولونو لپاره فاټا سیکریټریټ فنڈز جاری کړی دی، دا ټول مطلب هغه خبره کوم چې کم زما زه خبر یم او دې ته پیسې ملاو شوې دي، خو تاسو پتا لګو ته ایگزیکیوټینګ ایجنسیز یا ته لګا ایکسس او دا مسلوی کنټریکټر تا لګا نوې دا علاقې کولاو شوې دي، نو ولتا چیک پوسټونه دي چیکینګ دي دا لګ زیات وی، نو هغه څه مطلب دې کار نشي روانې دي لګا څنګه په خبر کې رواني، نو ایکسپیکټیشن لګ خلکو ډېر تیز دي مونږ کوشش کوو آرمی ولم دا ټول فورسز چیرې مونږ فیسیلیټیټ کو دی ټول او زر ته زر دا ریبیلیټیشن کار چې دی مطلب ختم شي فل سوینګ روان دی خط ټیک ټاک روان دی پیسو هیڅ مسله نشته فیڈرل گورنمنٹ سیفران او دا ټول پیسې راکې لګي
اوس په سره تړلې شکیل اقبال صاحب تاسو بار بار خبره کوي چې فاټا سیکریټ او تاسو ادارې د دغه سیمو چې کوم ځای انتظامیا دا غوي ته پیسې مور کړې دي خدای غوي له طرفه یا سستی یا د نظام کې د شفافیت د پاره غوي د ځن نه کار اغسته نو تاسو د دې پروجیکټونو د پاره چې کوم د بیا رغونې دي یا د سروې دي یا د کورونو د پیسو ورکول دي په دې کې سم مهلت ښه دی دی لم سم مهلت ورکړې دی چیرې په دومره موده کې به تاسو دا سکیمونه مکملوي دومره موده کې به دا پروژه دا منصوبه مکملوي
یره دا سکیمونه خو خپل لګ دی ټیم دی ځکه چې هغه کنستراکشن ورک نو مطلب دی هغه خامخادرې سلور میشته علي خو زمانه دی خیال چې زمونږ ریبیلیټیشن خیبر کې پاتې دی سکولونه ټول مونږ ریبیلیټیټ کو اوس خو دا نه وشو چې هغه ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لگیا دے ایڈیشنل رومز جوڑی لگیا دے یو این ڈی پی پکے ایڈیشنل رومز جوڑی لگیا دی
جی
مگر ریبیلیٹیشن کار ختم دے صرف ماتا سوتل چھ مکمل چکم تبا سکول نہ دی کنا
جی
اگا مطلب دے ایگریمنٹ ہم شوی دے چائنا سرار سے شوی دی بس سنگا جی پیسے اگا اپروول ہم شوی دے سی ڈبلیو پی نہ پی سی 1 ہمیں پروف شوی دے بس اس کنٹریکٹ ایوارڈ کول دے او چائنا سنگا ریلیز ہو کی دا کار شروع شی
گورا شکیل اقبال سے زمان ستا سو پنیتم شک نشتا او دا ادارو پنیتم شک نشتا زر تا ستا خبر کوم چے بحیثیت دیو خبری آلا او دا مشال ریڈیو مونگا دا اولس خبر تا ستا درستا دا اولس خبر دادا چې موږ ته نن کوم ولس خبره کړې ده د باړې په خاصه هغه دا وایي چې په سیمه کې د سکولو د اوبو نظام شتنه او په ډیرو سیمو کې د دوی خزي ډیرو لرو ځایونو پورې د سکولو اوبو راوړي ما زه بیا خپل پوښتنه تکراروم چې د سکولو د اوبو کوم سکیمونه دي په خاصه توګه د باړې کې او د خیبر په نورو سیمو کې په هغه اړه ستاسو کوم سکیمونه شته یا هغه شروع شوي دي
لګ دې کې یو کلیریټي بس در ته پہلو کلیریفیکیشن بدل در کوم
جی
ګوره دا آر ار یو چې کم کار دی هغه دانه دی چې هغه نوې سکیمونه جوړ کی اپ گریڈیشن وکي او چې چل آر ار یو صرف هغه کار دی چې کم سکیم هو هغه ډیمیج شو نو هغه موږ ریبیلیټیټ کو ریکنسټرکشن وو
جی
اوس یو ایریا دے التا مطلب دے یو 50 سکیمونه بکار دی دا او دا وو نو التا 20 دی کنا نو اگر 20 کې کم 10 مات شوی دی نو لوم مینټیټ دا دی چې موږ هغه 10 چې دی هغه ریهابلیټیټ کو
جی
موږ هغه نشو کولای چې هغه 50 او 20 چې کم 30 کمی وا هغه موږ نشو پورا کولای هغه ډیولپمنٹ دی هغه ای ڈی پی نه کیږي سالانه ترقیاتی پروگرام وی پبلک سیکٹر ډیولپمنٹ پروگرام وی پی ایچ ڈی پی والا فیڈرل گورنمنٹ والا هغه هغه نه کیږي
جی
زمونږ مینډیټ چې صرف هغه دی چې کم سکول جوړ شوی وو ما چھو آگا بک چھوڑو
جی
نوے اسکول مونگا نشو جوڑو لے دا دوں میں ڈیٹ نشتا
زما دا پختن مقصد دا گو شکل اقبال صاحب چھ پدا گو سیمو کی تبایی راغلے و آگا سکیمونا چھ خکاری کولو اولستا یو فیدہ ور کول آگا مات شوی دی اولست ہم آگا خبر
رکھا آگا ٹول جوڑ شوی دی آگا تاسو کا پبلک ہیلتھ دی کنا زمونگا پورا سروے شوی دا
جی
باڑا کے نو وی فاؤنڈ تقریباً 59 سکیم اگر 59 دا پارا فنڈز جاری شوی دی دغه سی اسکول چیو 49 پارشلی ڈیمیج ہو اگر ٹول والا چی دی مونگا فنڈ جاری کری دی اگر ریپیٹ شوی دی ما سر پکچر موجود دی اگر کو مدد در تویل سم جا کمپلیٹڈ دی او فنکشنل دی ٹول دغه سی دا ڈوگرا ہسپیٹل او کتا سو تا یاد ہوتا سو لاٹ شو سو گرے اگر انفراسٹرکچر ٹول ڈیولپ دی
پاکستان ویلو چی مونگتا 30 ارب روپے پکار دی نو هغه پیسې
جی بالکل
هغه پیسې د پاکستان حکومت سره شته او کنه
بالکل شته اتیا ارب کې هغه 16 ارب چې دی مونږ ته ریلیز کړی دی فاټا سیکریټریټ ته او مونږ مختلف مدو کې د تقریبا 10 ارب روپے چې دی کنه هغه صرف کورونو لپاره ریلیز کړی دی فاټا سیکریټریټ ته 10 ارب روپے هغه 15 ایجنسو کې ماته سو ته چې دا ډیسټریبیوشن کیږي لګیا دی صرف 1.3 د خیبر دا دغه سه 8 ارب روپے چې دی ریهابلیټیشن کې ورکړې دی حکومت پاکستان اوسه پورې 8 ارب روپے ډېر شه دی او 15 ایجنسو لگے کہ زیادہ تر کار چلے نارتھ اور ساؤتھ کے شوے دے کتا سو چلتا نارتھ نہ میرلی نہ میران شاہ نہ چلتا دا سے انٹرویو کے خلق نہ نو اگے بتا سو ہوئی چلتا اسپتالوں نو سکولوں سب پوچھ جان دے اس پہلا سو اس تدی
اور دن کو دعوت دا نن خبرونه ستونځ یو سرکار کستا سو هم ستونځ وی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دادې 00 22 11 27 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ماسپخین 2:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له بشیر ګواخناورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه پرون د روس او چین سره مسکو کې شوې غونډې وروسته په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې راتلونکي دغه غونډه کې به افغانستان ته هم بلنه ورکړي. دا تر هغه وروسته چې افغان چارواکو په دې غونډه نیوکې وکړه، دوی ویل چې دا د افغانستان په چارو کې مداخله ده. د قبایلي سیمو د بیا بحالۍ ادارې د خبر ایجنسۍ له باړې څخه په بېځایه شوو کورنیو پرون د پېښور په خیبر هاوس کې مالي مرستې وویشل شوې. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو ته پرون وویل چې په 200 کورنیو یې 6 کروڑ او 1,000,000 روپۍ تقسیم کړي دي. د پاکستانی پوځ د دریم بریګیډ مشر بریګیډیر ملک امیر محمد خان پرون کورمه کې قومي مشرانو سره په خبرو کې ویل چې درنه وسله به له ټولو راټولوي. کاغذ خبره دا به په دریو مرحلو کې کیږي. د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي اتحاد پرون په ډیر اسمل خان کې اعلان وکړ چې دوی د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو او د FCR قانون د ختمېدو ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي هغه رپورټونه له نږدې څاري چې طالبان سره د ایران او روس اړیکو په اړه ورکړل شوی دي. حنیف اتمر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې یادو ملکونو سره دا مسله راپورته کړې ده. ورته ویلي دي چې د وسوالو ډلو په ځای باید د حکومت سره په تماس کې اوسي. د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویلي د کابل ښار په نننې 14 کې د پارلمان یو غړی په کوری بهشتي په ګډون 4 کسان ټپل شوي دي. د یو ماین 14 چې تر اوسه کوم وسوالې ډلې زموري نه اخیستي. امریکا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه تورونه رد کړي او د خندا وړ بللې دي چې وایي غربي ائتلافي ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش په شمول د ترهګرو ملاتړ کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر کوخ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه. دا ځل پروګرام کې د ډاکټر خالق ازیا ژوند او هلو سلو ته کتنه شوې ده. د پروګرام کوربه بوریوال کاکړ دی. دا پروګرام یو ځل مخکې هم نشر شوی دی. راځي چې یو واری بیا واورو. د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
د کرشي پر غاړه دی. اونۍ خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په دې له چروغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال ژباړن شاعر او سیاسي فعال ډاکټر خالق زیار پر ادبي او سیاسي هلو ځلو خبرې کوو. په دې خبرونه کې درې میلمانه مرابللی دي چې ډاکټر سید عالم مسعود صاحب، اکبر سیال صاحب او طاهر زلان صاحب دي. دوی سره به د ډاکټر خالق زیار پر ادبي هلو ځلو هم دغه سي پر سیاسي اړخ باندې خبرې کوو. اکبر سیال صاحب، چونکه تاسو کلیوال غوندي دي ډیر نږدې ور سره پاتې سویاست، له تاسو څخه به پیل کو چې لومړی دغه ادبي هلو ځلو او سیاسي ژوند باندې بروسته خبرې وکړو. که تاسو د یو ملګري په سغلش تشریح کړئ.
دا څه ده ګرانه چې ارواخه د ډاکټر خالق زیار په کال 1955 کې د ملکنډ ایجنسۍ په یو بنډ نما کلي سیدرا جوړ کې پیدا شو او پرون په 26 دسمبر 2014 خاورو ته وسپارلې شي د 60 کالو په عمر کې. د ډاکټر خالق زیار د بابا نوم سعد ملک و. سعد ملک د ملکن ایجنسی د سمرا نیز ډیر لوی یاد او سر سره و او ډیر نوموړی او پیاوړی شخصیت. ډاکټر صاحب 15 ورونه دي او 3 خویندې دي او دا وخت د ډاکټر صاحب 2 زامن او یو لور ده. یو زوی هغه ډاکټر دی، بل زوی انجینیر دی او یو لورې اوس د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو کې ماستر کړی دی. ډاکټر صاحب د ایډورډ کالج پېښور نه خپلې تعلیمي سلسلې شروع کړې وې او په کال 1980 کې افغانستان ته لاړ او په کال 1982 کې پښتونخوا ته راستون شو. د هغه ځینې ایم ډي وکړه، ډاکټر شه او بیا دغه شان. هغه د ډاکټر صاحب د پیشې د لحاظ د انسانانو د رنځونو ډاکټر هم و. نو ڈاکٹر صاحب د یو ملګری په حوالہ د یو دوست په حوالہ یو ډیر خوګمن سړی وو یو ډیر جیدار جاندار او ژوندی سړی وو په یارانو دوستانو ورک مین سړی وو او انتہائی د مینې او خلوص نه ډک سړی وو پرون هغه مونږ خاورو ته سپاره نو د زرګونو خلکو په موجودګۍ کې ما په ژوند کې دومره لویه جنازه د چا مفکر د چا لیکوال د چا شاعر نه ده لیدلې څومره چې د ډاکټر خالی رویار وا په دومره لویه پیمانه د ژوند د بېلابېلو طبقو خلکو پکې ګډون کړی وو چې په هغې کې لیکوالان هم وو په هغې کې سیاسي خلک سماجي خلک او د ژوند د نورو شعبو سره تړلي خلک هغې راغلي وو او د ډېرو زیاتو اوښکو سلګو او جړاګانو سره ډاکټر صاحب د دې فاني دنیا نه هغه ابدي دنیا ته رخصت شو.
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب که تاسو راته ووایئ ستاسو د شناخت او د لیدو کتو سفر له کله ورسره پیل شوی؟
ما ډاکټر خالق زیار صاحب د نورلس سوه شپږ اتیا نه ترننه پوره یعنی دا دیش کال از یو مونږ یو ملګرتیا وا ملګری ډاکټرانو کې دی ډیر فعال ډیر وطن دوست انسانو. بیا ولسی تاریخ چې کله مونږ شروع کولو نو ما او ډاکټر مشتاق یو تصور پیش کړو نو فیصله دا کړی وه چې د دنه تپوس کو چې جوړی کو کنه نو د سر یعنی دا اولنې په فاونډر کې د دې ډېر ضروری دی او بیا د زمنګ ته طرف نه د پښتونخوا وطن د تاریخ کلچر سماج او چې کوم زمنګ پولې پاتې شوی دی په دې باندې د تحقیقاتي کمیټې مشر شو یو نیم کال مخکې. نو په هغه کې د دسر رحمت شاه سهیلو محبوب بچاو رحیم شاهد وکیټو دغه دومره ژور نظر د ډاکټر خالق زیار صاحب په تاریخ په ادب د پښتونخوا په وطن بیا په خصوصي طور باندې د غریب ولس چې د اولنې کمیټې میټینګ چې کله راوغوښتې شو نو ده وویل چې ما خو دا سوچ کوو ما دا تجویز دی چې د تاریخ به پښتنو ته داسې وښیو چې مثلا پښتون او مغل پښتون او انګریز پښتون او ملا پختون او خان پختون یعنی چې کوم انداز د بیان کو نو خوارکخ پختون او توانګر پختون د دې چې په دې انداز یو کو نو خلک به واوري او کتاب صرف لیکو دا به دونه فائدہ ونه کی نو موږ ټول اتفاق ورسره وکړو خو د بدقسمتۍ نه بیا دې بیمار شو. په دې دوران کې د دسمبر نه زی چې کوم اکبر سیال صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه دسمبر نه زی کې چې د امن جرګه ده په دې کې د کردار د ډېر مخکې وو نو د دسمبر نه زی نن د ډاکونه یا دهشتګردۍ نه د غلا نه بچته دا د هغه امن جرګې د وجې نه ده پاکې د ډاکټر صاحب کردار انتهایي زیات وو. بیا د مجموعی طور باندې د دنیا په چاپرچل باندې د وطن په چاپرچل باندې دنیا باندې د دن یو نظر دا دومره زیات ذهین انسان وو چې د ده تل د یو عالم مرګ دی دا یعنی وی سل د مرشه یو د مړه ممره دې مونږ دومره قیمتي انسانو بیلو چې زمونږ هغه تاریخ چې کوم رانه پاتې دی پته نشته د ده به بل کم یو مونږ ته څوک ملاو شي چې ا د ډاکټر خالق زیار په ځای باندې هغه زموږه شرطه ورسوي چې کم بد درسولې خو د ډېره بد قسمته بيماري مو د ټا پلازمو سایټوما شوی و چې کم په چرته په ټول دنیا په تاریخ کې 200 یا 250 کسانو ته شوی ده. نو دا مرض د تبهو شو نو بهرال ډېر افسوس
مننه ډاکټر صاحب دغه د چې کم د چې خالق زیار صاحب چې کم تصور وړاندې کړی دی د تاریخ بیانولو په اسانه توګه پښتنو ته پر دغه بنوریم خبرې کوو. طاهر زلان صاحب تاسو ډاکټر خالق زیار صاحب لکله پیژنده او څنګه مو پیژنده؟
کله چې هلته په پښتونخوا کې نو بېلابېلې ناستې مشاعرې کېدلې سیمینارونه او کانفرانسونه وو نو ډاکټر صاحب زیار خدای دې وبخښي هغه خو مشر سړی وو مونږ ځوانانو نو د لکه څنګه چې دی نورو مشرانو په خبره وکړلې فعال ډیر زیات وو. ما چې څومره مطالعه کړو کوم ځان کې ما کتلې ډیر فعال او بل خو به ډیره دا و چې کوشش وکاو ځوانانو سره ډیر زیات لکه بې تکلف اوسېږي. نو په پیښور کې مونږ لومړی ځل ما ته چې دیږي 2015 کال کې مونږ سره لیدلی وو. خو د دې د فکر د دې د خبرو د دې د لیک د دې د ویناګانو نه مخکې هم د خبرو معنی او هماغه تاثیر و چې ډاکټر صاحب خدای دې وبخښي مونږ ته همیشه بیانېده. د هغې لیکنه به هم لوستلې او دا په ځانګړې توګه یوټیوب کې به چې د هغې ویډیو راغلله. تاسو باور وکړئ چې کله تاسو د هغې په سیاسي مسایلو باندې د وطن خبرې واورئ نو سړي ته به هیلې مونږ ته پیدا کېدلې چې ډاکټر صاحب د وطن په مسایلو د پښتنو په مسایلو د قومي سیاست په اړه خبرې کړې وي. نو همدا هغه څو چې د دې پېژنګلو نه یوازې مونږ ته بلکې زموږ په څېر نورو ډېرو هغه ځوانانو ته چې ډاکټر صاحب زیارې نه و لیدلی هغوی ته اسانه کړې وه.
اکبر سیال صاحب بیرته تاسو سره زما ستاسو د دوی ادبی ملګرتیا یا ادبی هلې ځلې کله پیل شوې وي؟
پښتو ادبی جرګه ملتن د پښتنو د قومي شاعر محترم رحمت شاه ساحل صاحب په مشرۍ کې د نن څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مخکې پیل شوې وه. زه هم د دغې جرګې کوم ډاکټر صاحب هم د دغې جرګې غړی وو. او بیا دا دی چې دغه جرګه وخت په وخت په ملتن کې خصوصا د ادبیاتو د پښتو ژبې د روزنې او پالنې لپاره کار کړی دی او کوي. ډاکټر صاحب زما سیاسي استاد هم وو. زما چې الکوم ډاکټر صاحب زما نه په عمر کې تقریبا اووه کاله مشر و. دی زمونږ د فلسفي استاد وو او مونږ سره به سړي سرکلي کولې. زمونږ د ملتن ایجنسۍ د ډسټرکټ کمیټه سیټي هم وو. نو مونږ ته به راته او زمونږ سړي سرکلي به کولې. مونږ ته به مرسي فلسفه ښودله او مونږ به سره به تاریخ ادبیات کلتور سماجیات او دغسې بلا سیزونه به ډاکټر صاحب مونږ ته ښوده. نو زما د ډاکټر صاحب سره د تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو ملګرتیا او تړون دی. زما زه داسې هم د ډاکټر مرګ ته لکه چې زما د ملت پیر مات شوی وي. ځکه چې ډاکټر ژوندی وو نو زه خو اسلام آباد کې یم او نو ملکن کې چې بس ښه بدې شوی نو ډاکټر صاحب باندې به هم زړه ډاډه وو. اوس هغه نشته. خو شکر دی د ډاکټر صاحب کورنۍ ډېره ښه علمي سیاسي او تعلیمي کورنۍ ده. ډېره مضبوطه کورنۍ ده. شپېته کسان پکې د ټوپک د ټینګولو دي. یوه خبره بوریوال صاحب دا هم وکړم چې له بده مرغه څنګه چې د پښتنو هغه سماجي مسلې وي د ډاکټر صاحب دي یوه دښمني وه ذاتي او په هغې کې لس پنځلس پنځلس مړي د یو د بل اړخ نه شو. بیا یو وخت داسې راغی چې په هغه دښمنۍ کې روغه وشوه او په هغه روغه کې د مرکزي کردار هم زمونږ د ارواښاد ډاکټر خالد زیار وو چې د هغه په مرسته ملاتړ هغه روغه جوړه وشوه. ځکه چې ډاکټر صاحب د قلم خاوند و د فکر خاوند و د شعور خاوند و. هغه ژوندي انسان و په انسان او انسانانو مین سړی و. نو مونږ سره څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د ژوند ډېر زیات نږدې تېر کړي دي. ډېر ښه مو تېر کړي دي او زما په خیال کې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله یو ځای تېرول ډېر ګران کار دی. په دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کې ما د ډاکټر یو قدم داسې نه دی کتلی چې دی په شاته دي. ما د هغه په فکر کې چېرته لغرش نه دي لیدلی. ما دا خپل چرته پرتیدونکي حالت کې نه دی لیدلی. وو چې په کال 1988 کې چې افغان انقلاب وشو او موږ په دې سیمه کې لګیاو یو کارم کوو په هغه وخت کې د هغه انقلاب د دفاع لپاره څنګه وحل په پاکستان کې د غرونو سره د وسپنو سره سرونه جنګولو. هغه سرونه موږ په شریکه جنګولي دي. خو شکر الحمدلله چې موږ نه زمونږ سر ټیک شوی دی نه مونږ چا غستی یو او نه مونږ چا پشا کړي یو. نو ډاکټر صاحب داسې یو ننګیالی
سره و چې هغه به د تاریخ په پاڼو کې ټول عمر له انشاء الله د هغه کردار د هغه رول د هغه سیاست د هغه فکر د هغه نظر به ژوندي وي. اتلان نه مري بوریوال ته یاد لري چې اتلان
بالکل
هم نه مري. خوشحال بابا څلور سوه کاله وشو، پیر روخان څلور نیم سوه کاله وشو، مړه نه شو.
مننه ډاکټر سید عالم صاحب. تاسو تر دې ولسی پښتونخوا ولسی تحریک وړاندې سیاسي هلو ځلو سابقه لري، فعالیتونه مو کړي دي، په فعال سیاست کې پاتې شوي یاست. آیا ډاکټر خالق زیار صاحب هم دغه سابقه درلوده که نه یوازې نظر درلود پر سیاسي تحریکونو باندې پر پښتون غورځنګ باندې؟
ډېر یعنی مونږ د ملګري ډاکټران په نورلس سوه اووه اتیا کې جوړ کړي وو، نو خالق زیار صاحب سره ملاقات هم په هغه کې شوی و، شپږ اتیا و یو اووه اتیا و شپږ اتیا و. نو په هغه کې یو خو په ده کې دا کمال و چې دی به چېرته هم میټینګ ته لیټ نه راتلو. دویمه خبره به دا وه چې د ده به خپله رایه وه او هغه رایه به دومره سنجیده وه، دومره به په خبره پوه وو. دریم دا وه چې د ده لکه څنګه چې اکبر سیال صاحب وویل، لکه په مالاکنډ کې دا ټولې رابطې زمونږ چې جوړې دي دا د ده د وجې نه جوړې وې. یعنی که هغه کې رحمت شاه سهیل صاحب و که اکبر سیال صاحب و که داسې څونه ادبي جرګې دي یا د امن ته د دوی جرګه ده چې کومه رسم رانیسي، نو په هغه کې به همدغه د هلته بدلول، یعنی دې به یو پولو په دې کې به مکمل فعال کردار ادا کولو. په دې کې به یو وخت کې زما او د ای این پی تر منځ په ملګري ډاکټرانو کې فرق راغی، نو دې زموږ سره نه صرف ودرېدو بلکې د ده ودرېدل به داسې و چې دا سوال نه پیدا کېږي چې خالق زیار ملګری خدای دې وبخښي چې هغه خبره وکړي، هغه یا بې توله وي یا هغه چېرته واپس واخلي. هغه یو سنجیده پوه په هر شي کې تکړه انسان و او همدومره کار بیا کولو. بیا د ده کردار به دا هم و چې په ملګرو ډاکټرانو کې یا په دلته بیا امن تحریک کې یا هلته دې به ټولو ته قابل قبول و. دې به داسې نه و چې د ده رایه به ټولو یعنی آخري او حتمي رایه ګڼله. دې د سټیج شوقي کتنه هم نه و، د تقریرونو شوقي هم نه و، خو د ده به چې کله هم رایه راتلله مختصره بالکل د نخې منځ به ویشتلو، او دې په یو ځای کې نه چېرته رستو شوی دی نه چېرته یېرېدلی دی.
طاهر ځلاند، ډاکټر خالق زیار صاحب یو له هغو کسانو څوک چې د لرو برو پښتنو ترمنځ د یووالي او د تګ راتګ او د اړیکو لپاره فعالې عملاً هلې ځلې کوي، تاسو په فکر دغه اړخ څومره مهم دی چې هلته په افغانستان ځوانان دي، ادیبان دي، شاعران دي، لیکوالان دي، عام ټولنیز فعالان دي، همدغسې د پښتونخوا دي، دغسې کردار چې د ډاکټر صاحب دغه څومره مهم دی د خلکو د ولسونو ترمنځ د راسه درسې د یووالي په حواله؟
بوریوال صاحب، که تاسو د پرون راهیسې دا د سوشل میډیا په ځانګړې توګه فیسبوک لیدلی وي، نو هماغومره غمازي چې زمونږ د پښتونخوا ملګرو دوستانو کوله تقریبا که د هغه نه زیاته زمونږ بره ورونو پښتنو نه پکړي، نو یعنی زه داسې فکر کوم ډېر زیات خلک په دلته خفه وي. علت یې دا و چې د ارواښتیار فکر او د هغې هلې ځلې په دې برخه کې د دې جوګه وی چې خلک باید وستایي او خلک یادونه وکړي او په درنه سترګه ورته وګوري. فکر کوم د هغوی همدغه کړنې همدغه فعالیت چې هغوی د بار او لار د پښتنو ترمنځ ژوندی ساتل غوښتل او په دې برخه کې هغوی فعال و، د دې چې سبق شوی چې هغوی دلته بره پوره نوم پیدا کړي. ځوانان ډېر ځوانان یعنی د حد په پښتونخوا کې ممکن ډېر یوازې شاعران د ډاکټر صاحب ارواښت زیار سره آشنا وي او د هغې نوم نه او د هغې د خدمتونو نه واقف وي. ولې دلته په بره پښتونخوا کې افغانستان کې دلته د بېلابېلو ډلو خلک هغه پېژني، د هغې د فکر نه خبر دي او د هغې یادونه کوي، نو دغه راشه درشه په خپله ډېره لویه خبره ده. لکه څنګه چې سیال سی ویل اتلان نوم وي، خو اتلان د ژوندي پاتې کېدو دپاره دې ته ضرورت لري چې هغه د یو قوم د تاریخ برخه شي. نو د تاریخ برخه انا اتلان جوړیږي چې د قوم په مسایلو کې شریکي. ارواښت جار د پښتنو د افغان تاریخ د افغان سیاست د افغان مسایلو کې یو فعال سړی و. هغه چې ګوره شعرونه مو ویلي دي، تاسو هغه د هغه زه یو څو شعرونه شریکول غواړم چې هغه څومره د دې لر او بار د یعنې د یو قومي سیاست لپاره روښانه تصور وړاندې کوي. هغه وایي چې تل کړی د اور چې تل کړي د اوره سره لوبې، زه وګړی د یو داسې انغري یم، د لطیف لالا دریا بابا د مخه زمین زیاره په هر یو خیبر یم. یعنې دوی هغه د خپل قومي هیروګان د قومي سیاست مخکخان لطیف لالا دریا خان دی یادوي. یا مثلا وایي چې دغه دی د پرونی مغول د سر دښمن یم، د ننني مغول پیزار سموم، د ورځ ژاړم کنګال کور د پښتون، د شپې د غلو ډلې ته لار سموم. دا اوسني حالات تاسو وګورئ د فکر څومره دروند دی. یا وایي چې زه چې نوي ټپه وکړو، زه چې نوی ساز پیدا کړو، د دې خاورې په سندره چې څه وشو هغه وشو، جنګ دی پاتې پښتونخوا ته راخورېږي، زه وینم د امونه تر خیبره چې څه وشو هغه وشو، او جنگ د لا د باد پرستو جنگ تباه کړو، جنگ برباد کړو، نور به ځان ساتو د شره چې څه وشو هغه وشو. یا وایي چې لارې د حالاتو دورو ونوي، اوس په منډه نظم په قدم زما، ژاړم خپل ټوټې وجود ته ځای په ځای، زیاره چې کابل ته په تورخم زما. کله تاسو چې د ارواحات زیار دا ډول فکر د هغې په شعرونو کې د هغې په خبرو کې ګورئ، لکه د یو ډېر لوی انسان، د یو ډېر لوی شخصیت چې هغه د یو کور د یوې سیمې د یو ډلې دپاره فکر نه کوي، بلکې د یو لوی ټبر دپاره هغه چته یو اکان دغه چې تا لوی فکر هغه نه لوی شخصیت جوړي، او په نتیجه کې هغه یو تل کیږي. نو په دې برخه کې زه دا وایم چې زمون مشران مونږ خو ډیر کشران یو، مونږ به د دوی په لارو ځو.
ستاسو په خیال د یو شاعر او لیکوال ادیب لپاره په پښتون سیاست پوهیدل په هغه کې فعال پاتې کېدل څومره ضروری ده؟
دا دومره ضروری دي، څومره چې د وجود لپاره وینه ضروری ده، څومره چې د وجود لپاره روح ضروری دي. لکه چې په خالی شعر لیکلو باندې سهم اونشي، باید چې د شعر لیکلو سره سره پښتانه لیکوالان سماجیات ولولي، سیاسیات ولولي، اقتصادیات ولولي، خپل چاپېریال مطالعه.
ډاکټر سید عالم صاحب، لکه اکبر چال صاحب د ادیب لپاره په سیاست پوهه مهمه وبلل، ډیره مهمه وبلل، کله دې بل اړخ ورته ګورو د سیاستوال لپاره دا څومره ضروری دی چې په ادب خبرې او په تاریخ خبرې په شعر خبرې؟
ډیر ښه سوال دی تاسو، بیا خصوصا د پښتنو سیاستدان، یعنی اګه د پنجاب سیاستدان وي هغه ته ولکه په دې کې یو پوهه ضرورت هم وي. او د پښتون سیاست دان ته په کار دادا چې په خپل تاریخ هم پوهي، په ادب هم پوهي، په کلتور هم پوهي، او د تاریخ په هغه نازکو نازکو مړونو پوهي، دې په اقتصاد باید چې پوهي، د بین الاقوامي مسایلو باندې پوهي، او باید چې نور د پښتنو سیاست دانان د کلیوالو په شان کار ونه کړي. دا اګرېرین چې په انګریزي کې ورته وایو، نن هم دا یو انټرویو لږ مخکې ډوډۍ باندې کېدله چې مفسوس دا دی چې اوس که زما وزیر اعلی هر څوک وي، که لیډر مې هر څوک وي، که پارټي هر څوک وي، د هغه دا فرض جوړیږي چې هغه د پښتونخوا وطن په اوبو ځان پوه کړي، په بجلی یې پوه کړي، په ګیس یې پوه کړي، په معدنیات ځنګلات په ماربل په هر څه باندې ځان پوه کړي. چې په دې ځان نه کې پوهې دې مونږ له میدان نشي ګټلی، دې به اله پوهېږي چې دې ادب ادبي خلک هم ځان سره والي، ادب هم ځان سره والي، د دومره با ادبه ژبه هم وي، د دومره هر څه لوستي مې دې په وسایلو هم پوهي، دې په دې پوهي کې، دې په خپل په دې پوهي وي، او لس په دې پوهي کې چې دا پاکستان زما د لاسه دی، زه د پاکستان د لاسه نه یم. یعنی پاکستان چې نه مو پښتون وو، پاکستان چې نه مې پښتون به وي. دا زمونږ سیاستدان نه کوي، دا کول پکار دي.
اچھا کو سیال صاحب تاسو په فکر چې کوم زیار صاحب هلی زلی کړی دی د هغوی په کورنۍ کې خصوصا دغه دوه زامن چې دی لور چي ده هغه دی اړخ ته سب هغه لري مایل لري کنه
او بالکل لري هغه ډیر خبره زوکا ځوانان دي او نور هم ډېر زیاته عالمه ده او پوهېږي په څیزونو باندې په ادبیاتو پوهېږي نورې په کورنۍ کښې ډېر لوی لوی تعلیمي او علمي خلک دي په تېره تېره د ډاکټر صاحب په کورنۍ کښې دا وخت چې کوم ډېر زیات د کار سړی موجود دی او موږ کښې تر یو حده د ډاکټر مینه ماتولی شو او د ډاکټر به ځای په خدای کول څومره څه ځای به هغه ونیسي وبه یې نیسي هغه د ډاکټر صاحب یو وراره دی جوهر لونګین جوهر لونګین دا وخت کنیډا کښې اوسي او جوهر لونګین ډېر ښه د قلم خاوند دی او هغه لګیا دی انګلیزي ادبیات هم ترجمه کوي او پښتانه ادبیات او داسې ژونه هم مخ په وړاندې بوځي نو د ډاکټر صاحب کورنۍ ډېره علمي ادبي او سیاسي او تعلیمي کورنۍ ده زما یقین دی زما د خدای پاک نه دا زه پر امید یم چې د ډاکټر صاحب دا خلا به په یو نه یو شکل کښې ځکه چې ګو چې د ډاکټر ځای هېڅوک نه شي نیولی ډاکټر ډاکټر وو داسې خلک کله کله پیدا کېږي تاریخ کله کله داسې د کار خلک د خول خلک د رنګ خلک پیدا کړي کله کله د هغه ځای ډکول انتهایي مشکل او ګران کار دی خو بیا دا ده چې چوبیر ډاکټر په خپله یو ریفارمر وو یو سیاسي او تعلیمي ریفارمر وو هغه په خپله کورنۍ کښې دننه بلا ځوانان او بلا پېغلې زېږولي دي چې هغه په سیاسي او علمي لحاظ ډېرې زیاتې ډېر زیات تیز او ګړندي دي نو زما یقین دی تاسو به ډېر زر خبره شئ چې د ډاکټر صاحب د دغه کورنۍ نه یو بل د علم چې راغ دا مخې ته شی او هغه به انشاءالله
مننه ستاسو ډېره مننه ډاکټر سید عالم مسعود صاحب چراغ است مصروف واست وخت مرا سره راک او پر ډاکټر خالق زیار صاحب مرا سره خبرې وکړې همدغسې اکبر سیال صاحب ستاسو مننه د طاهر ځلاند ډېره مننه چراغ په خپرونه کې برخه را سره واخیسته
زه پختون فنکار یم هر زه خوشاله وشم دهر پختون غم خوار یم زه پختون فنکار یم زستا سو شملی سایم زستا سو حجره سایم ظلم و بریالی غواړم زستا سو جذبه سایم ظلم و بریالی غواړم زستا سو جذبه سایم ولی می پرده گانه زستا سو وطنداری ما زه پختون فنکار یم تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی وایم سندرې زه خو ستاسو خدمتګار یم زه پختون فنکار یم